افغانستان کې د سحر 10 بجې سویته سیاسي رادیو ته غوښتي السلام علیکم. د دې خبرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې شوی د خوځینې راپورونه هم خبرو او ری چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د خپلو بحثونو جزئیات له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریک کړل. پایل خبرونه کوو. زلمی خلیلزاد ویل طالبان سره د نظام د راتلونکي جوړښت په اړه کوم بحث نه دی کړی. په بلخ کې د پاکستان قونسلګری وتړل سوه. د چین په شمال کې د بشري حقونو یو فعال په څه باندې 4 کلن بند محکوم سو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد ویلي طالبانو سره د نظام د راتلونکي جوړښت په اړه کوم بحث نه دی کړی. جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد تیر ماښام ناوخته له ولسمشر غني او نورو حکومتي چارواکو سره په قطر کې د خپلو بحثونو جزئیات شریک کړل. په اعلامیه کې د ښاغلی خلیلزاد په حواله لیکل شوی چې ویلي دی د موقت حکومت موضوع په بشپړ ډول ناسمه ده او په څو بحثونو کې دا مسله هیڅ نه ده مطرح شوې. تفصیل په څو شیبو د پاکستان پوز ویلی په افغانستان کې د سولې لټینګښت سره به افغان حکومت غیر افغان طالب ډلې په نشه کړي. دا خبره د پاکستان د پوز ویان آصف غفور پرون شمالي وزیرستان ته په سفر کې خبرلانو ته وکړه.
کچیرته د سیاسي پخلاینې لاره سوله راځي دا به اول د افغانستان او بیا د پاکستان په ګټه تمام شي. که په افغانستان کې سوله وي پر اجتماعي اقتصادي پرمختګونو به تمرکز وشي او غیر افغان طالب ډلې چې دننه په افغانستان کې دي پنه خکړی شي نو دا به د پاکستان په ګټه هم وي.
د پاکستان د پوز ویان داسې وخت دا خبره وکړه چې په دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوي شپږ ورځنۍ خبرې پای ته رسیدلې او د دغو خبرو د جزئیاتو د شریکولو لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازی زلمی خلیلزاد کابل ته تللی دی. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي له هغې ښځې تحقیقات روان دي چې غوښتل یې پرون په مزار شریف کې په خپل دسکول کې یو لاسي بم د پاکستان قونسلګرۍ ته یوسي. د بلخ امنیه قمندان جنرال اکرم سامی ازادي راډیو ته وویل دغه ښځې دغه بم په خپل دسکول کې ځای پر ځای کړی و. په بلخ کې د پاکستان جنرال قونسل سرفراز احمد ازادي راډیو ته وویل چې قونسلګری به یې تر نامعلومې مودې پورې تړلې وي. ویل سوي په بلخ کې د پاکستان قونسلګری ته د ورځې 600 کسان د ویزې د اخیستلو لپاره ورتلل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم پرون په ویلامیه کې ویلي چې تر پرونی پیښې وروسته به یې په مزار شریف کې قونسلګری تړلې پاتې وي. د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې د هاوند لګېدو له امله 2 ملکي کسان وژل سوي دي. د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر په ویلامیه کې ویلي چې دغه هاوند د وسلولو طالبانو لخوا توغول سوی او په وژل سوو کې یوه ښځه او بل نارینه شامل دي. پیښه تیر ماښام د ګریش ولسوالۍ په سپین مسجد سیمه کې سوې ده چې د راپورونو پر اساس د افغان ځواکونو لخوا پکې پوځي عملیات روان دي. تر اوسه وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې په هلمند کې د جګړې د دواړو غاړو لخوا په بریدونو او جګړو کې ملکي تلفات زیات سوي دي. د اسلامي دولت ډلې دایش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بمي حملو مسؤلیت ومانه چې په نتیجه کې په لسګونو کسان وژل سوي دي. یوه بمي حمله د فلیپین په جنوبي ټاپو جولو کې پر یوه کلیسا وسوه. بله په نایجیریا کې د پوځ پر یوه پوځي اډه دایش ډلې پرون په ویلامه کې دا وکړه چې 2 ځنوژونکو په جولو کې پر کلیسا چې عبادت پکې روان و په ځان پورې تړلي منفجراتو کې وچول. جولو ټاپو چې د فلیپین د پلازمینې مانیلا د جنوب په 1000 کیلومترۍ کې پروت دی او اکثریت اوسیدونکي یې کاتولیک عیسویان دي د افراطي وسلولو اصلي مرکز ګڼل کیږي. په دې 2 چاودنو کې چې یوه په کلیسا او بله د موټرو په پارکینګ کې وسوه لږ تر لږه 40 کسان وژل سوي او تر 80 زیات نور ټپیان سوي دي. په عین حال کې داعش ډله وایي چې پرون یې د نایجیریا د بورنو ایالت په لوګومانی کلي کې د نایجیریا 1.5 سرتیری په یوه حمله کې وژلي دي. خو د نایجیریا د پوځ یوه ویاند وویل چې دغه حمله د سرتیرو لخوا په شا تمبول سوې او یوازې 8 سرتیری برسیرن ټپیان سوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله ته خبرداری ورکړ. نتنیاهو دا خبرداری وروسته له هغې ورکړ چې حسن نصر الله د اسرائیل دولت ته په سوریه کې د بریدونو د دوام په تړاو ګواښونه وکړل. حسن نصر الله د شنبې په ورځ د لبنان له یوه تلویزیون سره په خبرو کې ویلي وو:
الخلاصه اللي بدي اقولها الليله هي رساله لنتنياهو.
واړم د اسرائیل صدر اعظم ته دا پیغام ورکړم، هغه څه چې په سوریه کې یې ترسره کوي پکې احتیاط وکړي، تیر وطن ونه کړي او سیمې جنگ ته مه بیایي.
خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د خپلې کابینې تر غونډې مخکې وویل چې د اسرائیل د پوځ وژونکي قدرت به د حزب الله ډلې په وړاندې مقاومت وکړي. د اسرائیل پوځ وایي چې په وروستیو کلونو کې یې په سوریه کې د ایران او حزب الله ډلې دیپوګانې او اهداف ویشتلې دي. او د چین په شمال کې یوه محکمه وایي د بشري حقونو یو فعال وانګ کوانګ ژانګ په څه باندې 4 کلن بند محکوم سو. محکمې نن په ویلامیه کې ویلي چې وانګ د حکومت د قدرت په کمزوري کولو مجرم ګڼل سوی چې له کبله یې په 4 کلونو او 6 میاشتو بند محکوم سوی دی. محکمې ویلي چې ښاغلی وانګ د 5 کلونو لپاره د سیاسي فعالیت له حق څخه هم محروم سوی دی. دا څرګنده نه ده هغه موده چې دغه فعال په زندان کې تېره کړې د بند په دې سزا کې حساب ده او که نه. 2020 کلن وانګ په هغو څه باندې 200 وکیلانو او حقوقي فعالانو کې شامل دی چې په 2015 کال کې د بشري حقونو د فعالانو او قانون پوهانو د ځپلو پر مهال ونیول سول. تاسو زده رادیو ته غوږ یاست. د خبرونه د سر راپور راخلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد ویلي طالبان سره د نظام د راتلونکي جوړښت په اړه کوم بحث نه دی کړی. ښاغلی خلیلزاد دا خبره تیر ماښام له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د کتنې پر مهال کړې ده. ملا اکرام دا موضوع تعقیب کړی. د کابل سټوډیو نور تفصیل له ده څخه اورو.
زیاته مننه سالی صاحب. د افغانستان ولسمشری مانی وایي د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو جزئیات له جمهور رئیس غنی سره شریک کړل. له ارګه په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي دي چې د لیدنه تیر ماښام ناوخته ترسره شوه. په اعلامیه کې راغلي چې ښاغلی خلیلزاد د حکومت مشرتابه ته د معلوماتو د ورکولو پر مهال په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو پاړه په نړیوالو او کورنیو رسنیو کې خپاره شوي معلومات ناسم او ګنګوسي وبللې. ویل چې د افغانستان د نظام د راتلونکي جوړښت پاړه له طالبانو سره هیڅ راز خبرې او بحث نه دی کړی. په اعلامیه کې د ښاغلي خلیلزاد له قوله زیاته شوې ده چې په افغانستان کې د موقت حکومت په سر بحث د صلاحیت نه دی او د یوازې هڅه کوي چې بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه برابره کړي. د ارګ په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې ډاکټر زلمی خلیلزاد ویلي چې طالبانو سره د اوربند په مسله بحث کړی خو تر اوسه پکې کوم پرمختګ نه دی شوی. همداراز په اعلامیه کې زیاته شوې ده چې طالبانو سره په خبرو کې امریکا په ټینګار سره ویلي چې په افغانستان کې دوامدارې سولې ته د رسیدو وزنې حل لار بین الافغانی مذاکرات دي. د ډاکټر زلمی خلیلزاد له قوله راغلي چې طالبانو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې ده خو تر اوسه امریکایان ورسره هیڅ ډول پریکړه ته نه دي رسیدلي. او زیاته کړې ده کچېري د بهرنیو ځواکونو په اړه هر ډول تصمیم نیول کیږي دا به په ټاکلي وخت له افغان دولت سره په همغږي په تفصیلي ډول تر بحث لاندې نیول کیږي. همداراز په اعلامیه کې دا هم راغلي دي چې ډاکټر خلیلزاد په دې اړه چې آیا طالبان به د بین الافغاني مذاکراتو په اړه تصمیم ونیسي او کنه وویل د پاتې موضوعاتو د تعقیب لپاره به بیا له طالبانو سره وګوري. تمه خودل شوی چې د امریکا متحده ایالاتو استازي او طالبان به د فبروري په 15مه بیا سره کینی. دا خبره د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو مقام پرون رويټرز اژانس ته کړې ویلي دي چې احتمالا طالبانو او امریکایي استازو د فبروري 15مه د بیا ځلې لیدنې لپاره اټاکلې ده. رويټرز لیکلي دوی د دوهم ور لیدنه هغه وخت پلان کړ چې د شنبې په ورځ په دوحه کې خبرې د افغان ولسکلنې جګړې د پایت رسولو په سر دی او هوکړه لیک د مسودې په بشپړولو پایت ورسولي. طالبانو ویلي چې د دوی په شپږ ورځنۍ خبرو کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو او نورو ټولو مسایلو پر مختګ شوه خو راتلونکي ناسو ته اړتیا ده. په ورته وخت کې پاکستان چې د امریکا او طالبانو د خبرو د اسانچارۍ ادا کوي دواړو ملکي او پوځي برخي وایي د دې خبرو له کامیابیدو پاکستان ډیر زیاته ګټه ترلاسه کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری پرون په متحده عربی اماراتو کې د زینو خبريالانو پوښتنې ځواب ولی. پورو چې یو ډیر اوږد مزل او هڅو وروسته په سم لوري روان یو. که د افغانستان او امریکا ترمنځ معاملې او د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې کامیابیږي په نتیجه کې پاکستان ته ډیره زیاته ګټه رسیږي. چودری زیاته کړ چې پاکستان به د سیمې د ثبات لپاره خپلې هڅې جاری وساتي. ورته خبرې د پاکستان د پوز ویان آصف غفور هم پرون په شمالي وزیرستان کې خبر اعلانو ته وکړې، ویل چې د افغانستان سوله او ثبات پاکستان ته هم اهمیت لري. افغان حکومت وایي چې د امریکا هڅه بده وي چې د افغان حکومت او طالبانو د مستقیمو مذاکراتو زمینه برابره کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی په وار وارې د سولې په برخو کې د سیمې د هیوادونو ښکېلول اړین بللي. د سویس په دووس کې تیره اونۍ دا پوښتنه چې آیا روانې خبرې با ژر نتیجه ورکړي، داسې ځواب کړه. د وای له هغه پلوه نه، ښایي بریا وجود ولري، خبرې اترې وجود ولري، او د دې خبرو یعنی محتوا باید د دوهم ځل لپاره شریک شي. په خبرو اترو کې هم چې سیمه شامله نه وي تداوم به ونه مومي. ولسمشر غنی دا هم ویلي چې سوله یو اړتیا ده او جنگ باید ختم شي، خو دا چې موږ یو مشخصه نیټه ترلاسه کړو اسانه کار نه دی. د افغانستان د سولې عالي شورا ولسي جرګې او یو شمېر عامو خلکو د قطر په کوربتوب د طالبانو او امریکایي استازو له وروستۍ ناستې ستاینه کړې او ټینګار کړی چې طالبان باید افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته کینی. کرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به اجمل تورمن راته وایي چې د کابل ورځپاڼو څخه خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم د سولې د خبرو په اړه لیکلي دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي، په قطر کې د طالبانو او امریکایي استادو ترمنځ د ځواکونو د وتلو په تړاو له موافقې وروسته اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي چې امریکا د ځواکونو په وتلو کې جدي ده. مایک پامپیو پر ټویټر لیکلي، امریکا د افغانستان د سولې او له دغه هېواد د ځواکونو ایستلو په اړه جدي ده، خو چې دا هېواد یو ځل بیا د نړیوال ترهګرو زاله ونه ګرځي. سرمقاله لیکونکي لیکلي، تر دې وړاندې زلمی خلیلزاد هم ویلي و چې د قطر په غونډه کې مهم پرمختګونه شوي دي. مسیر لیکلي، د قطر روسي خبرې د امریکا او طالبانو دواړو لوري مثبت ارزول کیږي او دواړه لوري د خبرو پر دوام ټینګار کوي. که څه هم ورځپاڼه لیکي چې د دغو پرمختګونو په اړه ډېر جزئیات نشته، خو د خنډونو په اړه یې لیکي چې روښانه دي او یو لاغه له افغان حکومت سره د طالبانو خبرې نکول دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي، طالبان د دواړخیزو پریکړو پر متن د توافق خبره کوي، خو خلیلزاد بیا په خپل ټویټر پاڼه کې یو لنډه شاعرانه او لمانه ډکه خبره کړې ده. خو پایلو ته متمه ده، خو که په هر څه توافق ونه شي په هیڅ هم توافق نه دی شوی. خو ورځپاڼه لیکي، سپینه خبرداله چې تر اوسه د وروستي توافق او د سولې تر ټینګېدلو یو لړ ګامونه په کار دي چې باید واخیستل شي. د سرمقاله لیکونکي په باور، که دغه خبرې بریالۍ شي او له توطیې پرته صادقانه بری ته ورسیږي، پایله یې د هېواد د 40 میلیونه انسانانو د برخلیک ژغورل دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا لیکلي، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي او طالب استازو ترمن په قطر کې خبرې د تړلو دروازو تر شا شوي او تر اوسه پورې په اړه بیلابیل راپورونه ورکول کیږي چې رښتیا او دروغ هیڅ نه دي معلوم. خو په سر مقاله کې راغلي چې خلیلزاد پرون رسنیو ته ویلي، دا خبره چې ګوندي امریکایانو هوکړه کړې چې تر راتلونکو 13 میاشتو پورې به له افغانستان نه وځي، سمه نه ده.
د غزنی ځینې اوسیدونکي وایي چې د نجونو د تعلیم په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل د حبیب رحمان تاثیر په راپور کې.
غزنی ښار ته څیرمه د مغولان کلي اوسیدونکي وایي د نجونو د ښوونې په برخه کې له مشکلاتو سره مخ دي. ازادي راډیو ته یې وویل، په څو کلیو یوه د نجونو لیسه لري، خو دغه لیسه نه احاطه لري او نه هم د ټولګیو لپاره څو خونې چې د یویشتو شعبو شاګردانې په دوبي سره لمر ته او په ژمي په شنه ډګر په سرزګۍ کې زده کړې کوي. د مغولان کلي د ټولنیزې شورا رئیس قاري نظر احمد خیرزاده وایي، دغه ښوونځي ته د ښار د څو غټو کلیو نجونې راځي چې شمېر یې زرګونو تنو ته رسېږي، خو د تعمیر د تنګسۍ تر څنګ نجونې په ښوونځي کې له مشکلاتو سره مخ دي.
له ډېر کلي چې متعلمین راځي، له کوشک چې راځي، له خواجه کیم، شمس بابا، قلعه اکرم او مغولان، نوابات، دا څو منطقي دي چې شاګردان په دغه مکتب کې راځي. تقریبا له 15000 کورنۍ مزاپاسي دا ټول کلی کې.
دا سیمه یو بل اوسیدونکی عبدالواحد همدرد وایي چې په دغه لیسه کې د 28 شعبو شاګردان لري، خو یوازې د 2 شعبو هغه په اتاقونو او پاتې نورې په ژمي کې سړځګۍ ته او په دوبي کې ګرمۍ ته زده کړې کوي.
اتاقونه یې کم دي، مثلا خیمې کم لرو، مثلا فرشونه نشته، او د مکتب باید دو منزل ساختمان ته ضرورت لري.